د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونې ته شرغلاست. د ماپښین دوی بجې سوی. زه ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلی چې 400,000 جریبه غصب سوي ځمکه راوګرځوي. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې کورد ځواکونه د موسل په ختیځ کې د عملیاتو پر مهال د ښار په واټونو کې له داعش ډلې سره په درنو جګړو کې ښکېل شوي دي، او همداراز اورو چې چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوو وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنه کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وای حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. تر راتلونکو دوه ورځو بعد د غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره وروستی لیست ورسپاري. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وای حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، په هلمند کې د افغان خبریال نعمت الله ظهیر وژنه په کلکه وغندله.
از ارګانای امنیتی یک بار دیگه تاکیدن خواهش میکنیم که در راستای تامین امنیت خبرنگارای افغانستان و رسانه ها مسئولیت و مکلفیتی که دارن در تامین امنیتشان مسائل لازم خود به خط بدهند.
د خاقل ابراهیمی خبره که افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ونکړي، نو د بیان ازادي او رسنۍ چې د حکومت لوی لاسته راوړنه بلل کیږي له ننګونو سره مخ کیدای شي. تر راتلونکو دوه ورځو بعد د غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره وروستی لیست ورسپاري. دغه کمیټې یو غړي یوسف رشید وویل د دوی چارې له کومې ستونزې پرته وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د وی د غوروي کمیټې چارې تقریبا بشپړې شوې. زموږ ټول کوښښ دا دی چې د مصاحبو پایلې نن او سبا وروستۍ کړو او د چهارشنبې په ورځ لیست ولسمشر ته وسپارو. د ښاغلي رشید په خبره په وروستي لیست کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 21 او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 تنو لاره موندلې ده. ولسمشر به له وروستي لیست څخه 1 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره نور نو داعش په ننګرهار کې لوی ګواښ نه دی. خو پولیسي جرګې کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د عراق کورد ځواکونو د موسل ښار د ختیځ په 14 کیلومتره واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکېل شوي دي. شاوخوا 2000 کورد پیشمرګه جنګیالي نن بشقه ښار ته چې ګومان کیږي تر ډېره وران شوی دی ننوتل. کورد ځواکونو پرون د عملیاتو له پیل مخکې او نن سهار د پلیو ځواکونو د پرمختګ په درشل کې پر دې ښار د هاوان او درنو توپونو مرمۍ وورولې. د عراق یو پوځي چارواکي سفین رسول رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د اټکل له مخې په بشقه ښار کې د داعش سل جنګیالي له لسو موټر بمونو سره پاتې دي. عراقي ځواکونو تیره اونۍ موسل ښار ته ننوتل او په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړ، خو په ښار کې دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د داعش د وسلوالو له سخت مقاومت او ماینونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې FBI مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ایمیلونو لبیا څرنې ورسته د دوی هغه مخکنی پریکړه له هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلنټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څیړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی ویلی چې د میرمن کلنټن د ایمیلونو له څیړنې وروسته په دې اړه د مخکنۍ پریکړې د بیرته اخیستو اړتیا نه وه، ځکه هغې قانون نه دی مات کړی. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور ولګاوه چې د دې ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. اوس مهال هغه د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. زه درغلګر سیستم ډیر ښه پیژنم. ټرمپ په دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې هیلری کلنټن ګناهکاره ده او په دې دا خپله اف بی آی او خلک هم پوهیږي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي چې دا مړي پرون وروسته له دې چې اور ولګېد د الماتی په برج کې وموندل شول. نن له دې مخکې هم د دې ودانۍ له شپږم پوړ څخه د پنځو نورو کسانو مړي موندل شوي وو. مرستندوی ډلې د نورو مړیو په لټه کې هم دي. دا اور چې په شاوخوا 1300 متر مربع ساحه کې لګېدلی و تیره شپه په 8:30 بجو ووژل شو. څېړونکي د دې پیښې د قربانیانو د پیژندنې او د اور لګېدو د علت د معلومولو لپاره هڅه کوي. او وروستی خبر، د بیجنګ چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دو وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنه کړي. له دې سره به دا دوه کسان د پارلمان د غړو په توګه پر خپلو څوکیو له کار څخه عملاً محروم شي. د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې سیکستوس لیونګ چونګ هاند او یاو وای چینګ ته د لوړې اجازه نه ورکول کیږي، ځکه تیره میاشت د لوړې په مراسمو کې له داسې یو بانر سره په غونډه کې ولاړ و چې پرې لیکل شوي و چې هانګ کانګ چین نه دی. د چین د خلکو ملي کانګرس چې د کمونیست ګوند لخوا اداره کیږي پریکړه کړې چې قانون جوړونکي د لوړې پر مهال باید رښتینی او جدي ووي او دا قانوني اصل چې هانګ کانګ د چین جز دی ومني. دا خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت پانیدل چې څلور لکه جریبه غصب سوي مځکه راوګرځوي. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړه. له تیرو دوو اونیو راهیسې د کندهار د شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلي او سیمې د تهدید سره مخ شوي دي.
په ګردیز کې د اکثریت مطبوعو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو سره کاروبار ښه شوی دی.
خواب کارتون به وزیت کارت بده و پاکستان تا تلی پا میاست و میاست بزرنده ده لیو بیا براد لی او ساغه کارون طول پا مرکز گردیز که هم تر سرکی گی.
پا بلوچستان که ده درملو ده فابریکی کار کون کو اعتراض کرده چه بحرنیانو ده فابریکا پلورلی خو ده دوی مخکینه پیسی لا ندیور کرده.
د ټولو حقوق مرکز دې هغه په لوکل کمپنی باندې خاص کړو او د دې مطالبات دا تر دې چې موږ ته نه ګریجویټي میلا وسو نه یو مراتب نه سملا و.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هیروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلی چې څلور لکه جریبه غصب سوي مځکه راوګرځوي. ښاغلی غنی نن په یوه غونډه کې چې په ارګماڼۍ کې جوړه سوې وه وویل چې د زور فرهنګ باید ختم او ساختماني چارې له دولت سره په مشارکت مخته یوړل سي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزیر وایي چې خپل سري ودانۍ د ښاري پراختیا په وړاندې له اساسي خنډونو څخه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای راتلونکو کال به حکومت د غصب شوو ځمکو پر مسالې ډیر تمرکز ولري. ښاغلی غنی دریم شاري ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال د دوشنبه پر ورځ ویل په ښارونو کې د خلکو یوه جدي اندېښنه دا ده چې د هغوی ملکیت خوندي نه دی. نوموړی ویل حکومت ونیدلی چې له ژمنې سره سم لکونه جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. دی وایي هغه مسله چې د تحول په برخه کې پاتې ده هغه د ځمکو د غصب ده. موږ ژمنه کړې وه شاوخوا 400,000 جریبه غصب شوې ځمکه بېرته راګرځول سوې ده او په ښارونو کې به راتلونکی کال په اساسي توګه پر غصب تمرکز وسي. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي د هیواد په 13 ولایتونو کې 1.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب سوې ده. دغه اداره وایي غصب شوې ځمکې تر ډېره په کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. د اراضۍ خپلواکۍ اداره همداراز د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول سي. په ورته وخت کې په ښارونو کې پر غصب شوو ځمکو د غیر معیاري ودانۍ جوړېدل یوه بل اساسي ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دریم ښاري ملي کانفرنس ته په خپله وینا کې دغه مسله د ښارونو یوه له جدي ستونزو څخه یاده کړه. ښاغلی نادری وایي په ښارونو کې دا مهال زموږ اساسي ستونزې نامتوازنه وده، د کلیو د اوسیدونکو راتګ، د خپل سر ودانۍ جوړېدل او د ښاري بنسټونو نشتون دی. په ولسي جرګې کې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړی سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي تر ډېره لوړپوړي دولتي چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري او په خبره یې تر څو چې له دغو چارواکو سره قانوني چلند ونه سي نو د غصب ستونزه به همداسې په خپل حال پاتې وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې روان وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او په دې اړه به په یوه ځانګړې غونډه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې ارګ او اجرایي ریاست وایي چې ځینې ستونزې حل شوي او د نورو د حل لپاره د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ شته اختلافونو روان امنیتي وضعیت او د هیواد ملي ګټې زیانمنې کړې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې په دې اړه به تفاوت او نه وسی او خپل منځي ستونزې حل کړي.
تنش و تقابل برای مردم افغانستان جدا نگران کننده است و قابل پذیرش و قبول نیست. منافع ملی افغانستان خدشه‌دار ساخته. نگرانی خود از امروز به آدرس رهبری حکومت اعلان میکنه. بیشتر از این رهبری حکومت در مورد این وضعیت به تفاوت نباشند و حتما ولسی جرگه در پیوند به این تقابل و تنش و در آینده حتما جلسه اختصاصی خود خواهد داشت و موضوع خود در این مورد اعلان خواهد کرد.
دا پداس حل کده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایی رئیس د قوم پالنې تور پورې کړی. ارګویلی دی چې دا تور عدلی او قضایی پلټنو ته اړتیا لري. بلخوا په اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود هم د ملي وحدت حکومت مشران ملامت کړي او دغه شان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف خانی ورسره په مهمو مسایلو کې سلا مشوره نه کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په ډیموکراټیکو نظامونو کې د نظر اختلافات معمولی خبره ده او د حکومتي مشرانو د نظر د تقابل د له منځه وړلو لپاره خبرې روانې دي. په ورته وخت کې اجرایی ریاست وایي چې د بروکسل له غونډې وروسته د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ څو ځله لیده کاته شوي او یو لړ ستونزې هم حل سوي دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مشرانو ترمنځ په دې اړه توافق شته چې باید ګډ کار وسي.
د ستونزو د حل په اړه بحثونه سوي دي ولې لا هم په دې ارتباط څه ناڅه بحثونه موجود دي چې په راتلونکو ناستو کې به پرې بحث وسي اما په ټوله کې تر دې باندې توافق شته چې ګډ کار باید وسي او د ګډ کار په نتیجه کې د حکومت سیاسي هوکړلیک په تمام معنا بدون له خیر او شر څخه تطبیق شي.
خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه وتلی ځکه خو ستونزې هم زیږولې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د قانوني کېدو لپاره باید له اساسي قانون سره سم لویه جرګه راوبلل شي څو د ملي وحدت حکومت قانوني چوکاټ ته داخل شي.
د امریکا انتخابات
Actually Donald you're the one who's got a lot to learn
Hillary wants a 550% increase
شیبه په شیبه له ازادي رادیو
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ. په فیسبوک زموږ پته ده facebook.com/ازادي رادیو او په ټویټر زموږ پته ده p ازادي رادیو. له تیرو دوه اونۍ راهیسې د کندهار د یو شمیر شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکي وایي چې د روزګان او هلمند جګړو د کندهار پر امنیتي وضعیت تاثیر کړی او ممکن وسلوال پر دغه ولایت خپلې حملې زیاتې کړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د کندهار پر وو ولسوالیو غورک، میانشین، نیر، شورابک، شاولي کوټ، خاکریز او ارغنداب وسلوالې حملې کړي او د دغه ولسوالیو د مرکزونو او شاوخوا سیمو د نیولو هڅه یې کړې. په دغه حملو کې تر ټولو خونړې د غورک په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د شاوخوا دیشو سرتیرو وژل کېدل وه. چارواکي د کندهار د دغه شمالي ولسوالیو د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنیو په اړه خپلې اندېښنې د مرکز سره شریکې کړي.
د هلمند او روزګان د وروستیو ناملوی لامل زموږ هغه ولسوالۍ چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي او هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط ته پرتیدی د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتی پوسټي او یو شمیر کلی او سیمي د تهدید سره مخ شوې دي. موږ خپل تشویشونه د مرکز سره هم شریک کړي دي.
مرستيال والی زیاتوي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل شي ترڅو وسلوال د دغه سیمو په نیولو او نام نه کولو کې پرمختګ ونه کړي.
هڅه مو دا ده چې د دې دوه ولایاتو د امنیتی ارګانو سره په هماهنګۍ باندې ګډ تصفیوي عملیات ترسره شي. چې یو مثال د روزګان سړک دی چې د ترورستانو لخوا د تیر یو کال په جریان کې په دویم ځل باندې دا وتړل شو او خلک عام خلک ډېر له ستونزو مشکلاتو سره مخ شوه. اما د امنیتي ځواکونو په کارمانۍ د ملي اردو د ملي امنیت د ملي پولیسو په قربانۍ او هلو ځلو باندې دا سړک بیرته خلاص شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو حملو اندېښمن کړي. د خلکو په وینا که پر وخت دغه حملو مخنیوي ونسي نو وسلوال به د کندهار ښار تر دروازو راورسیږي او دغه ولایت به د هلمند او روزګان له برخلیک سره مخامخ سي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې د اکثرو مطبوعو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یې ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت یې د یو شمېر لویو ستونزو هواري ته پام وکړي دوی به هغه کارونه چې پخوا په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کېدل دلته په مسلکي ډول وکړي. نور حال له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې په خوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هیواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپېږي. دا ګردیز کار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبع مسؤول
ایمان معرف ده د ګردیز اوسېدونکي د مطبع اخونزاده مسؤول د پارک ستونزه، د جواز نشتون،
همدغه سنور نو وختنم د حکومت برګ ده اول اساسي ستونزه موږ د برګ ده برګ نه لرو
دوی وای ک د برېښنا ستونزه هوار نه شي وب نه شي کولای تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزې هوارې کړي د چاپ ماشین ته ولاړ استاد وویل
جنریټر چلو دولتی بارخونه نشه چلاوانه وقتن هم داده شه با حکمت باید مون سرم رسته و که بارخ آقای را تا برابر که تقریبا مون تا شل کلوار تا بارخ بکارده مون خوز ده 15 کلوار بارخ لرو ده جنریتر او ده آقای دولتی بارخونه چکم ده آقای کلوار تا کم ده آقای ولت کم ده 240 ولت پرا میده مون تا خوب طول ده ده مواد بکارونه چکم ده طول ده چاپار تا هر سر ازی خوشه
دا مطبوع دا مسئولینو پا خبره که دا دوی کاروبار تا حکمت سا پاملرن وکی او ټول ولایتی داری چاپ که دون که مواد ور تا وسپاری دا برېښنا ستونزې هواری کړي ورستر بلی بای کارون ترده هم خواه او میاری شی پا پکتیا که دا مدنی ټولنو استازی چې د خپلو ټولنو لوری کتابون مجله و اخبارون چاپوی دا مطبوع لخه کار څخه راضی دی خدا قیمتونو پاره وای چې د لوړو بای لوجه سم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل تزی مدنی فعال عبدالله مخلص
خو به کارټون به وزټ کارت به د پاکستان ته تل په میاست میاست بزرنده ده له بیا براتلی اوس هغه کارونه ټول په مرکز گردیز کې هم تر سره کیږي خو د برګ د نشټوال لامل له زند او د خن سره مخ کیږي او هم د رنګي قیمتونه لوړ دي که چیرته دا سنتیا رامنځته شي نو هغه کارونه چې خو به په زند سره تر سره کیدل په ډیر په کم وخت کې او ضرب تر لاسه
د مدنی فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد چې په مشبه کم د مطبوع سنت ودی ته خوشبین دی وای چې په دې ورستیو کلونو کې وده کړي خو لا هم یو شمېر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي
مطبوع سنت دغه نږدې دوه کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی پخوا دلته مطبع موجود وي خو په نوم باندې مطبع وي فوټوکاپیانو ته به مطبع لیکلې وه اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبع لرو ولې د معیار ستونزه شته دی هغه وسایل چې روټه او سونه او دغه ماشینونه دي که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې دغې ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسؤلینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده رښتیا هم د فابریکې جوړه شوې دي چې دوی په فعالیت پیل کړی نو دوی ستونزه اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري بازار کې تر زر باید راشي که دوی فعالیت کی بعد دوی ته برق زمینه برابر شي دولت بعد دوی ته برق ورکړي
دا د سند داودی خبره په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې په خوا تر دې پرته له دولتي مطبع چې غیر فعال و کوم مطبان نه و موجوده خو په تیر یو کال کې په ګردیز کې څلور لوی مطبع جوړ شوی چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته تر سره کوي د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوی مواد د برېښنا نشټوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامیږي
تاسو ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان شخصیتونو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي څو دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي د دوی په منځ کې یو هم د ولسي جرګې غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی دی ښاغلی ګیلانی وایي د او ملګرو یې د طالبانو د قطر له دفتر سره درې ځلې خبرې کړې خو حکومت حاضر نه دی چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي له ښاغلي ګیلانی سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی یې له طالبانو سره د تماسونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ګیلانی داسې ویلي
د ډېر وخت هم دا پروګرام شروع کړی درې ځلې موږ طالبانو سره په قطر او په دبۍ کې ملاقاتونه وکړل چې د هغې نه هم ډېر لاسته راوړنه نه درلودله هغه علت دا و چې د افغانستان حکومت زموږ خبرو ته ډېر غوږ کې نه خودو خو موږ اوس هم یو تعداد افغانان موږ سره یو ځای شوي یو او نه یوازې قطر سره بلکې د کوټې سره موږ په روابطو کې یو کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو دا زموږ پوښتنه نه د افغانستان د حکومت برخلاف دی او نه د صلح د شورا د په مخالفت باندې، بلکې برعکس د هغوی د پشتیبانۍ او د افغانستان د نجیب و خلکو د سوکالۍ او د آرامۍ دپاره دا هلې ځلې شروع کړي.
تاسو ویل چې درې ځلې مو د قطر د دفتر له غړو سره خبرې کړي دي، په دې خبرو کې په څه بحث شوی دی؟
د قطر دفتر دوه درې پیشنهاد یې لرل چې هغه ډېر واضح او روښانه و. هغه دا و چې د دغه حکومت سره مونږ خبرې نه کوو، بلکې موقت حکومت سره مونږ حاضر یو چې خبرې وکړو او د موقت حکومت سره همکاري وکړو، ټوپک کېږو، جنګ ونکړو، په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولی تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشیح شوی دی. په دواړو حکومتونو کې هم د جناب کرزي صاحب هم د جناب اشرف غني په وخت کې په دې باندې کار وکړو چې د شرع مخالف نه وي، مونږ هغې سره هیڅ مشکل نه لرو. بعد د درې کالو نه یا دوه نیم کالو نه یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده، زمونږ خانگی کارونه ټول خلاص شو، بل هغې نه انتخابات وشو. دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوانه مونږ د انتخاباتو خبره واورېدله، د نهفتي انتخاباتو ته ژمن دي او غواړي چې انتخابات وشي. انتخابات وشي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو خوښه و هماغه د افغانستان رئیس جمهور دی او مونږ به د هغې پشتیبانی کوو.
تر دې مخکې د طالبانو له قوله همیشه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کېده، نه د اساسي قانون، نه د موقت حکومت. آیا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی؟
په دې باره کې مور سره وغږېدو، هغه وویل چې نور مونږ اوس پوهېدلو چې امریکا یو اشغالګر نه دی او هغه خپل افکار چې ټول وویستل ډېر کم تعداد باندې شته دي. فقط زمون خواهش به داوی که مونگ تا تاریخ و تقلیشی که پسون وقت که دقیقه اسکر در افغانستان نویسی لسکاله پینزه لسکاله او یا سون اسکر دوی خپل ده حفاظت دپاره، ده امنیت دپاره، ده سپارتلو ده امنیت دپاره دوی ساتله شی، اقی سر مونگ مشکل نلرو. به فکر کنم چه ده طالبانو دریز دیر و خانه او واضح ده. په تاسف سره دلتا پا افغانستان که مونگ موافق نشون که ده خپل خبره د جناب اشرف غنی سره ډیر شریک کو.
و موریدل چې د په قطر کې د طالبانو له دفتر سره د افغانستان د ولسی جرګې غړي او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی درې ځلې خبرې کړې چې د افغان حکومت سره سولې ته هڅوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري. د امریکا د اف بی آی اداري مشر وايي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څېړنې وروسته د دې ادارې مخکنی پریکړې په پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي لا هم پر ځای ده. د کلینټن جمهوری غشتون کې سیال ډونالد ترامپ پر دې اعلان سخت انتقاد کړی او یو ځل بیا یې ویلي دي چې یو درغلګر سیستم د هغې دفاع کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلینټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د استازو د جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړې. د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور ولګاو چې د ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. ترامپ په دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو غونډې ته وینا کوله.
Right now she is being protected by a rigged system.
اوس مهال د هیلری کلینټن دفاع د یو درغلګر سیستم لخوا کیږي. دا یو پورا درغلګر سیستم دی. مال ډیر وخت رئیس دا خبره کوله په اتو ورځو کې د شپږنیم لکه ایمیلونو لوستل ممکن نه دی، خو دوی دا کار نشي کولای. هیلری کلینټن ګناګاره ده، دا خپل هم په دې پوهیږي، اف بی آی هم پوهیږي او خلک هم پوهیږي. او اوس د امریکا په خلکو پورې اړه لري چې د نومبر په اتمه نیټه د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو پر مهال عدالت تامین کړي. کومی د اکتوبر په 28مه نیټه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوې مواردې موندلي چې له دې سره د جمهوري غوښتونکي سیال د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخامخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې هم د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ترامپ په پرله پسې ډول پر خپلې سیالې هیلری کلینټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 2:30 سوي. یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د غوراوي کمیټه په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره وروستی لیست ولسمشر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې تحرکات شته. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د عراق کورد ځواکونو د موسل ښار د ختیځ په 14 کیلومتره واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکیل شوي دي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکینۍ پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوه وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنکړل شي. او د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي.
له احمد تکل څخه په مننه. له نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې سشکل له دغه ولایت څخه 2015 ویټنه انار پاکستان او هند ته صادر شوی دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنې مرستیال انجنیر عبدالباقی ازادي راډیو ته ویل چې هند او پاکستان ته د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. شاغلی عبدالباقی وایي چې له دې سره سره د ځینو ستونزو له امله سشکل هم په کندهار کې ډېر اندازه انار له صادراتو پاتې شوی او په ارزانه بیه پلورل شوی دی.
موږ زراعت روسه فنی نه دی هغه د طبیعت تابع دی. د سشکل مشکل یو دا و چې ډېر وچاودل انار چې وچاودي هغه د خارجي صادرات څخه مخ راګرځي. ډېر یې د لې خرڅ کوله او په ډېر کم قیمت سره خرڅ کوله.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله سشکل د انارو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د بدخشان د کرنې ریاست وایي سشکل په دغه ولایت کې د پستې حاصلات 50% کم شوي دي. د بدخشان د کرنې رئیس محمد سالم سائی نن ازادي راډیو ته ویل چې اقلیمی بدلونونه او پر خپل وخت د پستې راټولولو ته د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د پستې کیفیت لمنځه ولاړ سي او حاصلات هم کم سي. دی وایي چې د پستې کرنه په فنی توګه مخته یوړل سي د کورنیو اقتصاد به پیاوړی کړي او بهرنیو هیوادونو ته به صادرات هم زیات سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 4.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1000 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د جنو بهرنوي اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 65 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو په 22 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند په 80 افغانۍ او 100 پوله، زر ایراني تومان په 30 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1430 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونې په دی نیمای کې تر دې مخکې چې 19 پروګرام نیمه نړۍ او بی رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه واورو. د بلوچستان په اړه یو راپور اورو. په بلوچستان کې د درملو تر ټولو غټي او پخوانی فابریکې مارکر کارکونکو ویلي دي چې بهرنیانو دا فابریکه خرڅ کړې ده خو د دوی بقایجات یې نه دي ورکړي چې له امله یې په سلګونو کارکونکي له سختو مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل د کوټي څخه د خبريال ایوب ترين پراپور کې اورو.
په کوټه کې د جرمني تر کنټرول لاندې چلیدونکي مارک مارکر فابریکې خپل کار د رواني میز د لومړی نیټ څخه بند کړی دی چې لامل یې په سلګونو کارکوونکي د بیروزګاری سره مخ شوي دي. دغه کارکوونکو تېر ورځ د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په لاسو کې بینران نیولې او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. په دې مهال یو کارکوونکي نقیب الله خان راته وویل چې د فابریکې د بندش له امله په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ سیویدی.
1500 سے 2000 ملازمینو مسئلہ دا پدی کی کنٹریکٹ اور ریگولر دوڑ استا دا ٹول حقوق مرک سیدی اغا پا لوکل کمپانی باندی خاص کرد اور دا دے مطالبات دا ترادی سی موشتا نا گریجویٹی ملاو سوا نا یو مراتم نسو ملاو
دا یو بل کارکون کی عمران ویناو چی دا پبرکی خواندانو تا دا کارکون کو دا خرسلاو اجازہ نستا.
ٹھیک تھے نند شیر چدینا پوجمئی سے خبر رکھی دونوں شیر چپور تو الاڑے اور دا چدے یا لوکل سڑے باندھ دا کمپنی خرچ کی اور دی الاڑے والے الاڑے بھائی دی سوک تھی دی ماں سے پوچھتا نہ کی اور ماں پہ بلشے باندھ خرچی زول یو کھلونا یا ماں یا یو پروڈکٹ یا میں یا دوائی ہم چدے ماں خرچی دے ماں تو جواب رکھی اگر دے دے جواب نہ رکھی خوب مجبوراً زے انٹرنیشنل کورٹ زما زا الت اپیل کو ماں چی بھائی دی را کشو ماں کورٹ پورے اگر دی غواڑی چی بھائی دا کسا ال سی دے ماں مرا را کی ما ته بھائی
خوش برشه بیا وای چې د بقایجاتو د نه ادا کول لامل ډیرې کارکونکو د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
یو کلی زر غاګونه
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ښځینه ښوونکو ډیر په مینه دارالمعلمین ته د تلو لپاره نمونه ولیکل. په دې ډرامه کې به واورو چې ګلاغا او شاګوله خپل زوی قسیم ته داسې څه وایي چې هغه ورته د نه ځواب ورکوي.
میخونه چیش کتا گوی؟
ها مهمن سیب، ادا چا خبره را دیده را غلم پا کار دیوم سیب؟
او پا کار می، داتا کم کار پا موخه کرده؟
مهمن سیب، ادا چا خبره اوها نور سریگی تیر کال پا امتحانونو که دا خوونکو از دا خوونکو لاسونه لیا خش نشیوی و
خخا، خبره لنده کوا، یعنی پا کرکی که دا پلاستیک بنده ول
او سیب، ادا چا خبره چه بیای سرده وینیش
خکور دیو دا هاگو خوونکو چې دار المعلمین لپاره یې نمونه لیکلی وو هغه لیز چیرته ایښی رایې که
ښه صاحب هغه مې ستاسو په میز ایښی وو اده چا خبره صبر چې زه یې وګورم دا دی دلته مې ایښی صاحب
او همدا دی ته یې راکړه چې وی ګورم
صاحب واخل دا دی
هو کومه بله معلمه نه وه چې نوم لیکلی وای
و صاحب ټولو له یو سره خپل نومونه ولیکل د چا خبره دوی به ویلی که وشوه وي که ونه شو للمي
هو دا ټولې معلمانې لکه چې ښوونځی ما ته راپرېږدي او دار معلمین ته ځي
زه د خبره تم داسې یو کار وکړه صاحب
ښه ښه ته لاړ شه خپل کار ته دی زه به د لیست کې کسان زیاتو کم کوم
سمه ده صاحب د چا خبره دونه یم په کیسه کې مه کېږه زه خو وایم د ټولو په ځای د نارینهو نومونه ولیکه
زه غلی شه چې اوس څوک هغه وانه وري ستا په دې خبرو کار نشته
ښه صاحب دا دی زم
زه یم خو داسې نه پرېږدم
خدایا دا ژمی چې داسې زر راځي همداسې زر په خیر خلاصم کې
اندازې ورېندارې همدا اوس مې د یو څه په اړه فکر کاوه
پر څه ګور ماما دا وروره
زویا ودې نه ویل چې مخکې دې په څه فکر کاوه
اهدې ډېر مې اورېدلې وه چې که نارینه نه وي ښځې به په میدان پاتې شي خو له کله مې چې لالا وفات شوی دا هر څه موږ ته معلومه شوه هغه دا چې کار او زحمت نر او ښځه نه لري په دې نه اوس هم باوري شوم
هو شکر اوس زیاتره خلک پوه شوي دي وروره دا یو لرګی لږ لوی دی ما ته که
رایکا خو ډېرې هم واړه نه ماتوم چې اوله هم بشي.
ترورې په یاد دي کله چې ما همدا د مستو شیدو خرڅول پیل کړه خلکو څومره خبرې راپسې کولې، بیخي عیب ورته ښکارېده.
ای نازی لورې، خلک خو خبرې کوي، د خلکو خوله نه بندېږي.
دا د واخله ورین درې مات شو.
هو رښتیا ګل ماما، د زویه هغه د دوکان د ګروۍ پیسې د ملنګ ته وروړې که نه؟
ودر یادې چې بیخي ستړی شوم، دلته به یو څو دقیقې کینم. نه ادې، پیسې مې نه دي ورکړې، نن یې وروړم.
کله چې تلې وروره عید نشي، پیسې به درکړم، کور ته څه سودا هم پکار ده.
ورېندارې پیسې راسره شته، بټۍ کې مې چې خښتې وهلې وې د زرو خښتو پیسې راکړې، ستا نه نور پیسې نه اخلم.
وی ګل ماما، دا زویه دا ستا او زما پکې له کومه شوه؟ ټول د همدې کور لپاره زحمت باسو.
ښه خیر، زه ملنګ ته ورځم.
مهربانی وکړئ راځئ.
مدیر صاحب، اده چا خبره اجازه ده صاحب؟
راځه راځه.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه قنداغه، کاغذونه خو در سره دي، څه دی ویل؟
مدیر صاحب، دا د دارالمعلمین لست دی. ماوین صاحب ویل اده چا خبره چې تاسو ته یې راوړم.
ښه دی، میز باندې کېده، ګورم.
ښه سمه ده صاحب، زه تلای شم؟
هو هو، خو لږ صبر وکړه، اوس یې ګورم. عجیبه ده، هیڅ ښځینه معلمه نه غواړي چې دارالمعلمین ته لاړ شي. لیست کې ټول د نارینهو ښوونکو نومونه دي.
زه نه پوهېږم مدیر صاحب، د چا خبره معاون صاحب ښه پوهېږي.
هو، معاون صاحب خو باید پوه شي چې ولې ښځینه ښوونکي نه غواړي دارالمعلمین ته لاړ شي.
مدیر صاحب، د چا خبره زه اوس لاړ شم؟
هو لاړ شه، او معاون صاحب مدیریت ته راولېږه.
په سترګو، سمه ده. معاون صاحب لکه چې ګیر شوې.
مدیر صاحب اجازه ده؟
اده چا خبره دا دی، معاون صاحب خپله راغی، نور نو زه لاړم.
زه د پکوار وم مدیر صاحب. هو، دا قنداغه د دارالمعلمین لپاره د ښوونکو لیست راته راوړ.
ما تاسو ته درولېږه چې اجراعات وکړو، نور وخت کم دی.
ښه خبره ده، خو دې لیست کې هیڅ د ښځینه ښوونکو نومونه نشته، که د ښځو لیست بیل دی.
نه مدیر صاحب، بل لیست نشته. ښځینه ښوونکي به دې شي کولی چې لاړې شي، د کور کارونه هم لري، ښوونځي ته هم راځي، ځکه به یې نومونه نیوي لیکلي.
ښه نو، ته وایه چې دوی خپله نه غواړي.
مدیر صاحب، لاره لرې ده، کیدای شي همدې دپاره یې نیوي غوښتې چې دارالمعلمین ته لاړې شي.
څه ووایو، په یوې ادارې کې د کار کولو تر څنګ د ظرفیت لوړول هم ډېر مهم دي، خو خبره دا ده چې جبر نشو پرې کولی.
څه غمې کوې مدیر صاحب، دا چا خپل خپل مشکل دی.
نه نه، زه دا خبره نه منم. یو څه باید وکړم، زه باید خپله له هغوی سره خبرې وکړم چې ولې نومونه نه دي لیکلي.
مدیر صاحب څنګه غلی شوې؟ څه مشکل خو به نه یې؟
نه نه، هسې.
المنز دی الله قبول که سړیه.
آمین، خدای دې ټولو عبادت قبول کړي.
آمین.
دا تاسو دا ونګ او د میچن کړنګ کړنګ چولې خزي
سړیه؟ صبر چې دې زمې غم وخورم. دا وچ رومیان می له میچنې باسل چې بیا نم جن نشي، د ژمې خو یو غم نه دی.
هو دا خبره خدا، ما هم د ژمې لپاره خس واخیست، د خپلو ونو لرګي مو نه بس کیږي.
د ژمی غم خو دی وخور سړیه، د زوی غم دی ولې نه خورې؟ د قسم منځولي غټ غټ اولادونه لري. دادی له ښار هم په خیر راغی، همدا اوس کوټه کې دی، خبرې ورسره وکړه.
ښځې، د دې هلک ټول عمر په ښار کې تېر شو، دی به غواړي چې په خپل زړه ښځه وکړي، نه زما او ستا په زړه. شپې به خبرې ورسره وکړو، وبه ګورو چې څه وایي.
د څو کاله شوې چې هغه په ښار کې کار کوي، او تر اوسه مجرد دی.
اینې دغسې شف شف نه شفتالو، لنډه خبره وکړه. تا لکه چې کومه جنۍ ورته خوښه کړې که څنګه؟
جنې خو ډېرې دي، خو زما انګور د صابر او د امیرا په کور کې ناسته ده. بلې نجلۍ ته څه اړتیا ده چې ورته خوښه یې کړم؟
زما د زړه خبره دې وکړه ښځې، زما زړه م تا نه مني چې زموږ د خدای بخیلي نسیم زوی کوژدنه کورالۍ پردي کور ته لاړه شي. خو یو حساب خو مو انګور وه.
کوم انګور؟ سلام علیکم.
وعلیکم. مور دې در نجار سي، شکر ده چې راغلې. زویا په ژوند هېڅ باور نسته، بله ورځ به مې له دې دنیا نه سترګې پټې وي. هغه واده خو به دې ووینم.
ما مور دې غوښتل چې درته غږ کړو.
هو زویا، موږ غوښتل چې نور ته واده وکې، څه پکې وایې؟
زه به څه ووایم. مورې، تا مخکې داسې خبرې وکړې، ستاسو خپل کار دی.
ودلی ده قسیم پلاره، زما او ستا داسې اولاد نه دی چې زمونږ خبره ونه مني. خاط سې زویا.
نو کوم څوک مو په پام کې مې نیولی دی او که نه؟
هو زویا، د خدای بخلی ورور دی، د نسیم کوژدنې ګلالۍ باندې فکر کوو چې درته یې وغواړو.
څه ګلالۍ؟ د نسیم ورور نامزاده؟ نه، هیڅ وخت داسې فکر ونه کوي.
ولې زویا، هماغه زموږ ننګ او ناموس دی، د همدې کور نګور وه، او دا مو رسم او رواج دی چې باید په همدې کور کې چا ته نکاح شي.
پلاره، دا تاسو څه وایې؟ یو خو هغه جنۍ مانه ډېره وړه ده، او بله دا چې دا خبره زما هم نه ده خوښه. هېڅ راضي نه یم.
بچیا، جلۍ چې هر څومره وړه وي مهمه نه ده، بیا خو ستا عمر هم دومره ډېر نه دی.
او بله خبره دا چې هغه جنۍ خپله د انتخاب حق لري، تاسو څنګه د هغه په غیاب کې تصمیم نیسئ؟ دا خو ظلم دی.
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی، همدا مو دود او دستور دی. انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور انګور شوه، بیا نو تر مرګه د همغه کور ده.
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو، چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه. که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي. خو نه نه، هر څه چې وي زه دا نه منم.
زویا، دا دود موږ ته له پلرونو او نیکونو دغسې را پاتې دی، او دا خو لا ښه دی شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده. که نه ګلالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې قسیم نه غواړي چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح وکړي، ځکه چې نه هغه جنۍ او نه هم دی راضي دی. ستاسې په نظر د قسیم دا کار چې د دود او دستور پر خلاف عمل ګڼل کیږي، آیا همدا دود او دستور د اسلامي شریعت خلاف عمل نه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8.
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي، یوازې تاسو خبرې وکړئ. موږ ته را رسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي، او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي.
چکر اخست پاسوره تر شا را تړل، والا وکه خکړو دای درد کوي چې والا سره چک تر شا تړل، والا خوشاله دي چې فاز فرق
شیم دروازه سر ما کم کرد، امو را بعد گرفتم تا که تانست مرزد.
دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده، او په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسعوده نیازی یم. راځي لومړی پاتې خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړی ده. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل د جزایي احکام تنظیموي. د وهل او ټکول یا له ټکوک په هکله دی، یعنی کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي که هغه خور وي که هغه مور وي که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي په هغه ښځه ټپي نشي یا معلومه نشي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته به شي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیضه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دي وځي. او دې ته ورته په کونه نوري خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخواله ترڅنګ چې په خزو تحمل شوی یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډیر شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا سکال د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوش او اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول په فزیکي حاله کې دفتا تغییر راځي او د دې څیره او د کرامت انسانی خلاف جزاګان ورکول کیږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسائل ډېر مهم دي. آگاهی د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظ ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته بغوک شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوي دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواښې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي، او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ور یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس یاره خو ور یې لیوره کړی و. الله زه وهلو ټکوله بل الله شپږ کاله به ور سره تېر کړ. بله یې وهلو ټکوله دا خپل ور دې واله که ته به پوهېږې خپل ور دې واله کله خور پلار یې واله کوي. بله دی به زه اره کوله ټکولې بله بیا زه راره زه افرو ته اچوم دغره د داده د سیخ داغور درولیش په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د بلاد ازار سره فبات راواخیستل
چاقو را واخیست، ویړه بیې را واخیست. سرکوزی الواته وی تک شیر الواته وی ته د چا سره راغلې؟ ما زه په ویلا که د چا سره ما زه یوازې راغلې. تا زه تبه ورځ وهلو ټکولې لې د کالی راته لې د څپلې راته اقتای شی دې ما ته راخیست. ټیټې را باندې وویل، ویشتلې مې هغه فوس ما الواټه کوله د چا مکو چاقو را واخیست. لاسونه تر شا را تړلي دای درد یې کوی چې زما لاسونه ټیک تر شا تړلي. ما له خوښه ده چې پاز یې پرې کړ کوما ګنا د لور ته خټک بیې ویشتلې وایمه.
راځئ په دې هم پوه شو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپله میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضاو ته زیان واوړي او یا یې د بدن غړي ور پرې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دی. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کړي. خو له دې سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دې ته څلور مرحلې ښیي. د لومړۍ مرحلې فعظوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نه سوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې وان امراه خافت من بالها نشوزا او عرضا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم، که چیرته یو ښځه ډیر زد وکړه نو کولی شي بیا هجران دی بسترې یو څه مدت چې دا تنبیح سي او اصلاح سي. بیا وایي که چیرته د خپل خاوند ته تمکین نه سو او تابع نه سو، وضربوهن، بیا تعذیبا وهلی سي. خو هغه هم څه رقم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح، داسې وهل چې هغه ژوبل نه سي. یو تعذیبي مثلا په ګایا په داسې یو ځای چې هغه نه سي. قران عظیم شان دریمه مرحله چې پوسي چې دا خو ګوره که دا کار مونږ کده خاوند راته غوسه کیږي. خو خواشری سره چې له دې آیت نه ځینو نارینه ډیر غلط استفاده کړې ده او ښځې داسې وهي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ټولو سنتونو روشو مخالف، او دغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن آی بی سی.
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپل میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک مثال وایي چې پلانۍ وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو په اړه کړې وه.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکړ او بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له موږ نه د خیر توصیه واخلي، یعنی خیر نصیحت دې ما نه واوري. نو د دوه مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعذیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی. نو دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعذیب ده. د دولو وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي. د ښځو ګناه ده، داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبره نه هغه کوي. خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه. دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا. خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو یې ونه وهئ دوی خطا کوي. اما ټوله کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې چې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی، د دوی د جهات ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه یې سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بیرته دا شی جوړیږي؟ که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، څنګه کیږي؟
استاد شمس زیاتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکی نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوند ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیات د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي ترڅو موږ یو د بل په سر باندې عقلانی تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار وایي زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانې موډلونه راواخلو او خپلو میرمنو سره یا خپلو خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو لوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله.